سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمېر تر 50 واوښت. په مستنګ کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمد زی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د مړو شو شمېر 250 او د ټپیانو 550 ته رسېدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي په چاودنې کې تر لګې د لاس کسان وژل شوی دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوی دي. هغه ویلی چې د مړو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټې په 8 کیلومتر کې پروت ده. پرته سیمه ده تر اوسه د نننې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري. په وروستیو کې په بلوچستان کې دا ډول چاودنې او نور بدون زیات شوی دي. روانه میاشت په دغه سیمه کې یو بل بمبي برید کې د جمعیت علما اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تاریخي طالبانو پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیده. 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتره غورځیدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر څلويخت پوري کسان موجود دي. سر احمد زیاده کړي دا ویرشته چې د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د بریټ د مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقید خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینټ نن په خپل ایکس شبکې کلیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی مته ولاوی صاحب مرتضی بهبودی او نور هم د طالبانو په توقيف کې دي. او درمنستان حکومت وايي ل لنجمنی سیمینه ګورو کرابخت څخه کم 50000 کسان د هیواد تورغلې دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام دوام لري. ترمنستان د صدر اعظم ویان د نازلي بغداد ساريان ویلي پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو لنګورو کراباخ اتلو رویا زره او وسو او اویا کسان درمنستان خاورې ته داخل شوې دي. شته د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه پر دریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل. لا د وروسته ورزو هغه راپورونه باندې چې موږ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی، او د افغانستان سربیره د ګاونډي پاکستان د مهم بیلابیل مطالب درته راټول کړی دی. دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به راسره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده، او بله هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره به راسره دا واورئ چې پاکستان له خپل هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هېواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلی سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، دا کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم ورځو چې پرون پکې تیز باران او ګلې خلکو ته زیان اړولی.
ګلې کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړي. ډېره زیاته ګلې وشوه.
ارزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شری ناروغۍ پکې ډېره شوې ده، او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مریضي دونه زیاته ده چې معنا بیخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیا وغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د پاکستان له دې هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هېواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یوې پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې دغه پریکړه پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوېستل کیږي.
د کابینه له لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینه پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هېواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د هېواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو، او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو لمنځي خويند مو درسونو څخه پاتې کیږي په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر
په دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په دې هیواد کې په روسي کې په افغان کډوالو د ژوند کړې تنګ شوې ده د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي رادیو ته وویل
اعلان دی روزای دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1,000,000 زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومان او خځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي
کان روح روان شنه خراب کړه
د طالبان د حکومت وایي زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي خو د تیر چهارشنبه پورز د طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانو غوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري د دې ادارې وایاند قیصر افریدی امریکا غک ته ویلي چې دوی بل پاکستان په دې اړه وضاحت وغواړي اخوا ایران هم لخپل خاوري د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې لمخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده دوی له روغتیایي مسؤولونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي خو په اوروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤولین د خلکو د خبرې ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي وی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده
ځمانم زاهد باچا دي زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شر مرزي دونه زیاته ده چې معنا به خې به نهایت زیاته ده ګرد ماشومان دا چې سره په تکلیف دي معنا دا مسلین باید ټوله باید د شر د شر د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راځي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شرسته دا مسلین ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راځي د زمر هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات سي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره سي
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی ګای دوه کوره پختی د غو دوه شره و نور دوه کورو ته ځي دغه واکسین چې دی دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دشت کې ناری وی واکسین دی په ماجه چرولی ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته وویل، پرون واکسین والا راغلی باره، ما ورته وویم چې نارې وای په فصل کې یا په دښت کې نارې وای و ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولې؟ زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور. ورشه دروازه ور وټکه، ور سړی ته خپل واکسین ورکه، دی رقم یې مه کوه وروره.
بل خو د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شیری ناروغي زیاته سوې. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شیری ناروغي کمه سوې ده.
اورزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شیری واقعات زیات سوې دي؟ دا موږ مطلق ردوو، داسې پېښ نشته چې اورزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شیری واقعات اکثره وخت په یو کلی یو ساحه کې خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اورزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم ورشو، د هغو چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تا سره تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوه روسي ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې امریکایي ستور مزلی فرانک روبیو له دوه روسي ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پر مځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نورو روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب، تاسې ستړي مشئ د دغې چاودنې په اړه شنن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جماعت چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا د ما چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا د ما د دې چاودنې ذمهواري کمیډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو او هغه وی چې مونږ په دې چاودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب کدام را توید خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چاودنه شوې دا چاودنه چرته شوې د تلفاتې څومره؟
بالکل دا چاودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چاودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چاودنه شوې ده او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شیبه مخکې خبرې وکړې هغه مونږ ته وویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دوی کوشش کوي چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې ووژل شو او دویم کس جمعات ته دننه ورغی ولته یې چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د دې خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناستې پر د خاورو باندې بادونه هم ډېر دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه شته، نوې ودانۍ شته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. تون زموږ دا چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي، د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات هم دا دي چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. دا مرستې اوس امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کړي. نو
اکبر جان دی، مکتب وایو پرشونه او میزونه معلومات پرنځه کراته ناسي شینه سبا ماجد کې سبا کوي کلمان او کتابچی نسته.
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستون زمني خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ژغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو تیر مخام د کونړ یو شمیر سیمې غلې توپان او سخ باران ځپلې دي. زه اوسیدونکو وایي ل غلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډیر زیان رسیدلې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر مخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او فلو باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتارانه باغ د چاغینه ټول لغه کم پانی او دغه چې پکې ټول پزمکه فرې وتل شولې پخې وي جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکرچ د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټي چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته غلې وشوله ځکه پوزم کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدی ول سوالی د دیقانان ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي رادیو ته ویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلې او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوار پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشو لا زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې د باران او غلې تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې او خراب شو. نو غریب خلک دې په قراسم په دغه اندازې چې بل خاري غریبي نشته لري زمونږ د خلکو چې په زراعت کې مشغول او هر کال خاري او چې کماوه هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې زمان ځلاړه باید زمونږ د زمیدارو زمونږ غریب ولسته دې سمکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کی یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفتی باید ورکړي او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو زاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې داسې عمومي شهر شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو عبدالمنځ ځای نه لرو. دا ډیر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی. بل هغه د چې لمونځ پاته دی نس کول اودس لمونځ ځای نهست نه د اودسه ځایسته نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانو د لپاره تشنابونه او د مسجد د منځ زیاده جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلې کولای شئ د غیر راپورونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړي او هم درنګ از موږ راپورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/ازادۍ رادیو باندې هم پیدا کړي. اوس هم دغه پروګرام خبرو